چهارشنبه د زمریش پر شبشته محمد شبری هم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحبای مختوري. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیو کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطحه د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د دعوت طلبي په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسي دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسي د مهماتو په وزیر مکه 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لشتر 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلي سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یو هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د دژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بل 14 وشوه. دا سیمه د روسي لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده د غدوی پیښې چې هم حاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. که څه هم اوکراینی چارواکو په مستقیم ډول د دغو پیښو د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې، خو ځینو یې داسې اشارې ورکړي چې په دغو پیښو کې کیف لاس لري. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20,000,000 پورې کسانو تر روان کال د مرستو درسېدو خبر ورکړ، خو د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبره رو نشدید دی بی خبره دی سیلابونه دی طول خلق سر پمندو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورشتونو اټکل شوی. د دې دومره بارانونو سربیره ولی دمځکی د تل اوبه نه زیاتیش.
کومګه د بوتین درلودل واخم درلودل ځنګلونه درلودل که باران به وسو د باران اوبه به ډیره زر مځکی لاندې جاست د مځکی لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی.
په ایرلند کې د کوربه هیواد افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مهمه لوبه ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولای شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو جنو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په یوه حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی توانې دلی په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې د مرستې په سیاسي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د محل په بنسن کې 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه اداري پرون سیشن به خپل ټوئیټر کې لیکلی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو غنې کورنۍ لړوري سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسان ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقه دغه مرستې رسېدلې دي. او زمونږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولی شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته سوی، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغېزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی و او سوای د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې سپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلی دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهل دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوی شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کیږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژان جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاو چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي دی د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشری مرستو تبدیل شي. دوی ونې مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو، مرکزی او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. لتیرې وی اونې رئیس سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستې او خلکو ته مالی زیانونه اړولې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام، د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی او دغه پیښه کې 15 نفر زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسیدلې دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفر په شهادت رسیدلې دي او نه نفر نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسیدلي او 9 نفر نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تروسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغله کوم مرسته تروسه نه لري کړی. زیات خلکو ته توانونه رسیدلې دي. زراعتین ځکه ممدغه عایدات دې دومره ځکه چې خو ټول ځکه لمنځ تللې دي.
لتیری وی اونې راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، روزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لګ تر لګه څلوېخت نمړ کړي او لسلو ډیری ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته درانه مالی او زیانونه ورسول او مخکمو په راپور کې هم دې ته اشاره درلودې. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، ترمځکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټې شي. په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ترمځکې لاندې اوبو ذخیرې کمې کړې دي. دوریاس نوری په دیاړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او نمبرې ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې ورستیو کې د افغانستان پاک سره سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علته لري، یو علته طبیعي ده، بل علته مصنوعي ده. طبیعي علته دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په داسې کې سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او اوبو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتي.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا د سیمو کې په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې اوږي. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو نو اوبه زمکه ته ولې نه جذبیږي؟ پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بلې ټیټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړ وي، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود وسه نه لرو، خو موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلود، واخم درلود، ځنګلونه درلود، ځکه پټه وه، ځکه لوسه نه وه، مستقیم د لمر وړانګ نه پر راتلله. بل اخره د رطوبت کې زیات وو، که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر ځکه لاندې جذب شوې، د ځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، ساګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شل اوره لړۍ ورستي لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکې د دې لوب لړۍ ګټونکې اعلان شي. تر دې لوبو وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په اتلولۍ کې برخه واخلي. دې جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یو دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلې. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی، پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اگست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې وسی. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اگست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اگست میاشتې پر 30 د بنګلاديش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي، لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پر کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوري کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی، له داخلي بې اتفاقیو ډک دی او طالبان نه دي توانیدلی چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړې دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ د مقالې د ریکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې په خوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختري څخه جوړ حکومت اعلان کړ. دا سې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو ډیر شو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خبره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر شوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځنی ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د افغانستان په لری پروتو سیمو کې هر میاشت څلور ورسره میاندې نوي ماشومان سي شوي. د دې ادارې په خبره دغه میاندې د سيجون پر مهال د روزل شویو قابلیتګانو او دایګانو ملاتړ تر تیالري په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او ستر رسیدلې دي. تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې خلکو ته د پام وړ روغتیايي خدمات نه وړاندې کیږي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوری او د افغانستان او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په azadi.com کې نیولای شي. د خوست ترزیو اولی شیرو او سیدونکو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ټراک د پاکو او د ستاکرو د شرایطو روغتیاي خدماتو او د ژوندانه د نورو اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. په تیر کې د ترزیو اولی شیرو ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواړ سره مخامخ وي چې اوس هلته امنیت ټینګ دی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ترزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورستیو دوله سيزو کې د دوی د ژوند د خکولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکي او د خوانځي وداني لازم روغتيایي خدماتونه او د ژوندانه نور اړینې اسانتیاوي نه لري او ډیری خلک هم بیکاره او بیروزګار دي. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سید الله د خپل سیمه یو شمیر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادۍ رادیو سره داسې شریک کړي.
د کلینیک تکلیف لرو او دی مکتب تکلیف لرو او داسې د یو به تکلیف لرو بعد دی اټل دی افغانستان دی خو سبب مونږ باندې دو د ته چې استنادي دی ولنه جوړ شي دا مطلب مونږ ته ډیره فائدہ کوي د مکتب چر دی ولې مونږ نه لرو دی چر دی ولې مطالبه کوي د کلینیک ارتقا مونږو شي د ارتقا شي مونږ کلینیک وزکه چې دلته او تا نه قومه پرته دی ام دلته اټل په دغه وړي کې کلینیک باندې رش ډیر زیات
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی ځای ته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاک یو به هم نه لري نو موري زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمه او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوې دي
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالرته جوړ شي یا مثلا هغه سړک ارته جوړ کړي دویمه د وبم خبره تا وکړه چې د وبم خروپ دو ټول وانت چې نسنه خروصل نسې کیږي په دوه فلې تیږي مخ او به خروپ دو چې مونږ ته واټن کوي جوړ شي دا ضرورت لري
ایو بل ستونزې چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده د ترزیو علي شیر ورسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وای د دوی د سیمې نوي سلنا ځوانان کار نه لري او وسکار وخت یې روي
مونږ مکمل سل کې اتیا نوي فیصد ځوانون چې دی غابې کور دي مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بیره بیکاره
بل لور ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د علي شیر او تریزای ولسوالي هم یوازې هغه ولسوالیو ده چې د دوی لپاره هم هیڅ کار نه دی شوی د افغانستان اسلامي امارت پر اکثر دوی په نظر کې نیولې شوې دي چې په راتلونکي کې دوی باید د انکشافي پروژو د آبادۍ د کارونو د پلونو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو د ټولو نه برخمن شي خو باید ډیره عجله ونکو د دولت پروګرامونه حتما یو څه وروسته عملي کیږي
د خلکو په وینا په وروستي دوه لسیزو کې د خوست رزي علي شیر باغ صبري مساخل قلندر او سپیر هغه ورسوري دي چې هلته د پام وړ پرمختي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو خواو کې غنیستون زیری راپور
زموږ قضاوت ستاسو
د دې